د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاک له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر 3 بجو د آزادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د داز ما حق د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د دې خبرونه قربانه به حسین احمدزی، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د هالو ټراست په نوم د ماین پاکۍ موسسه وایي چې په افغانستان کې اوسمهال هغه ساحې چې ماینونه پکې دي له 15 مربع کیلومترو اوړي. په داسې حال کې چې نږدې 2 کاله مخکې د 2022 کال په پای کې دا ساحې 350 مربع کیلومتره وي. د موسسې په خپل نوي راپور کې چې پرون خپور شو، ویلي دا ساحې د هیواد په 16 ولایتونو کې ثبت شوي او وایي د هغه پرله پسې ګواښ ښیي چې ملکي افغانان ورسره مخامخ دي. په بیان کې یادونه شوې چې اوسمهال د نړۍ 16 هیوادونه او قلمرونه د ځمکنیو ماینونو له خطر سره مخامخ دي. ماینونو له تیرو 4 لسیزو راهیسې تل د افغانانو ژوند ګواښلی او په دې ترڅ کې د ماین پاکۍ موسسو تل په افغانستان کې فعالیت کړی، خو تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې ټول هیواد له ماینونو پاک کړي. د چاپیریال ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوی کانفرنس پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې 2 اونۍ به دوام وکړي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 198 هیوادونه د کوپ 29 په نوم د کانفرنس کې ګډون لري او په غونډو کې به یې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته شویو ستونزو په اړه بحثونه وشي. د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ ځانګړي سلاکار اندرو هارپر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له اغېزو تر ټولو ډیر زیانمن شوی، خو له دې زیانونو سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د تر ځمکې لاندې اوبو د کچې ټیټېدل، بې وخته بارانونه او سیلابونه او پرله پسې وچکالۍ په افغانستان کې د اقلیمي بدلون لویې نښې دي. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره USAID وایي په افغانستان کې د غالیو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون مربع مترو څخه 3.3 میلیون مربع مترو ته لوړه شوې ده. USAID پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ویلي چې افغاني غالیو له تولید څخه د افغاني غالیو له تولید څخه ترلاسه شوي عواید هم شاوخوا 330 میلیون ډالرو ته لوړ شوي دي. د بیان له مخې د غالیو اوبدلو په صنعت کې اوسمهال نږدې 200,000 کسان په کار بوخت دي چې په سلو کې 90 ښځې دي. په بیان کې ټینګار شوی چې د افغاني غالیو په تولید کې زیاتوالی د اسیبا په نوم د USAID د پروګرام په مرسته راغلی. غالۍ له ډېرو پخوانیو کلونو راهیسې د افغانستان د محصولاتو او بهر ته د صادراتو مهم قلم دی. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر وایي د لبنان له حزب الله ډلې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هڅو کې مشخص پرمختګ شوی. جادون سار پرون خبریالانو ته وویل چې اسرایل له متحدو ایالتونو سره په ګډه کار کوي او په دې برخه کې مشخص پرمختګ شوی، خو هغه زیاته کړه چې په هر راز نوې موافقه کې باید داسې اجرایي میکانیزم شامل وي چې د اسرایلو سرحد ته نږدې د حزب الله د پوځي تاسیساتو د بیا جوړولو مخه ونیسي. حزب الله چې متحد ایالات یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، ویلي چې د سولې کوم دیزه نه دی ترلاسه کړی او زیاتوي چې کارتیاوي نو له اسرایلو سره اوږدې جګړې ته چمتو ده. پاین حال کې د اسرایلو پوز ویلي چې 4 سرتیری د غزې د تړنګ په شمال کې وژل شوی دی. د پوز په بیان کې راغلی چې 4 وړ سرتیری پرون د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شول. له دې سره د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په غزه کې د اسرایلي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له پایله د وژل شویو اسرایلي سرتیرو ټول شمیر 346 ته ورسید. او د اوکراین پر کریویری ښار د روسیې په توغندوی حملو کې یو مور له خپلو 3 ماشومانو سره وژل شوې ده. د اوکراین د دې مرکزی ښار والی الکساندر ویلکول نن سهار د دې پیښې خبر ورکړ. د والی په وینا د قربانیانو مړي د ژغورنې ډلو د هغې ودانۍ له کنډوالو څخه راویستل چې د روسیې د بالستیک توغندي په برید کې ویجاړه شوې ده.
د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې زخ پرونه
سلامونه، وخت مو بخیر. د ازادي رادیو اونې زخ خبرونه داسمه حق ته خرقلاس از اوسه احمدي مو تخنیکی جره سره زموږ همکار منصوري مختوري. ملګری ملتونه افغانستان کې دوی د مور او د ماشوم د مړینې د کچې د لوړېدو په اړه باندې خپل اندېښنې شریکې کړې ده. ویل دي چې پر 200 کې و مور د ماشوم د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق په افغانستان کې د میندو د مړینې د کچې پر لوړوالي د اندېښنې په څرګندولو سره ویل دي چې په دغې باندې کې پر 200 کې یو مور د امیندواري او ماشوم د زیږون پر مهال د مخنیوي د ناروغیو د وړ لامل خپل ژوند له لاسه ورکوي. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې ویل دي چې د افغانستان کمزوري روغتیايي سیستم په ځانګړي ډول د دغه واد په کلیوالو سیمو کې د خلکو د لاسرسي محدودیت ته اشاره ټینګار کړی چې دغه شرایط مېندې او نوي زیږیدل ماشومان له شدیدو خطرو سره مخامخ کوي. افغانستان کې هر 200 کې یو مور ژوند له لاسه ورکول دي، دغه مړینه دا چې څومره لوی فیصدي ښکار کولای شي، تر څنګه څومره د میندو او ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کولای شي، او دا چې څنګه ممکن کېدلی شي د امیندوارۍ په وخت کې دوی ته سم او صحي خدمات ترسره شي او د خدمات د دوی لپاره په کافي اندازه موجود وي. پر همدې موضوع باندې نن په خپل خبرونه کې وغږیږو، او تاسو هم کولای شي چې په خبرونه کې موږ سره برخه واخلي او د نننې موضوع په اړه باندې موږ سره خپل پوښتنې باندې خنه شریک کړه. دا چې په افغانستان کې په هر 200 کې مور خپل ژوند له لاسه ورکوي، ابدا خورا لوی فیصدي ښکار کوي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې ونډه واخلئ او د روغتیا او ترڅنګ هغه برخه چې په افغانستان کې مېرمن ورته ډیر زیات لاسرسي نه لري یا معلومات په کافي اندازه نه لري، دا چې د امیندوارۍ په وخت کې دوی څنګه کولای شي چې خپل روغتیا ته خپل صحت ته متوجه وسي، یا وشي کولای چې په دغه دوره کې هغه لارې چارې تعقیب کړي چې ډاکټرانو دوی ته توصیه کوي، دغه پر اساس باندې خپل دغه دوره ترسره کړي ترڅو عام دوی ماشوم او دوی خپل ژوند په امان کې پاتې شي. له مېرمن څخه مې تقاضا ده چې دوی په خبرونه کې به ونډه واخلي ترڅو دغه موضوع چې دوی ته ځانګړی شوی ده دوی هم کولای شي دغه خبرونه لاره په هوای لاسته راوړي، او کوم موضوعات یا کوم پوښتنې چې دوی په ذهن کې نه حل شوی پاتې شوی دغه خبرونه او دغه پوښتنو لاره خپل دغه معزلیت یا دغه ستونزو ته چې تر اوسه پورته ممکن د حل لار نه پیدا شوی ځواب پیدا کړي. نننۍ موضوع کې پر سره زموږ قدرمنې میلمنې بحث لري چې هری بابای د نسای ولادي برخ متخصصه اغلی ډاکټره محبوبه افغان له لندن څخه، او ترڅنګ لاسرلی سخر سره د نسای ولادي برخ متخصصه اغلی ډاکټر یاسمین امین، او ترڅنګ دا چې بیا اوس په افغانستان کې د کورنیو ژوند یا د کورنیو مسولیتونه د امیندوار خوځوب تړاو باندې څه کېدلی شي، پر دې موضوع به را سره قدر مراغلی او ګیمیل د خزو قرفاله خبري وکړي. تاسو هم کولی شئ لکه څنګه چې وړاندې مو ویل په خبرونه کې موږ سره برخه واخلي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 2 او 3 1 1 2 د دغه شمیرې لپاره موږ سره اړیکه ونیسئ، خپل پوښتنې، خپل نظریات او کومه مسائل چې تاسو لپاره ستونزمن ښکاري چې په دغه دوره کې څنګه ممکن کېدلی شي چې مېرمنې خپل روټین شکل باندې سیستم برابر کړي، پر همدغه موضوع خپل پوښتنې موږ سره شریک کړي. اوس هم ورزو خپل درنو میلمنو ته چې بحث سره پیل کړو ترڅو پر دې باندې وپیږو چې په افغانستان کې امیندواري څه ډول دوره ده، او دغه په مجموع کې خځې څنګه ممکن کېدلی شي چې له دغې دورې څخه د په ډېر صحي او په ښه شکل باندې ووځي. په خبرونه کې به را سره وصلوي اغلې ډاکټر محبوبه افغان. سلامونه اغلې افغان، وخت په خیر. کراته وایي چې امیندواري څه ډول دوره ده؟
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه او نیکه هلې ټولو هیوادوالو ته، مخصوصا هغه مندو ته چې د مندواري یا زیږون پروسې نه تیری چې هغه ته وړاندې کوم. مور هغه څوک ده چې د بل هر چا ځای نیولی شي، خو هیڅوک د هغې ځای نشي نیولی. زموږ مندې د مندواري او د زیږون سره تړلې داسې لاملونو له کبله مري چې د مخنیوي وړ دي. نو که تاسو ماته یو دوه دقیقې راکړئ، زه یو څو شمیرې وړاندې کوم. سه مخکې تاسو دې ته اشاره وکړه سه په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه ډېره لوړه ده نسبت سه کله پرتله کوو له نورو هیوادونو سره. او په 2000 کې تقریبا په 2000 میلادي کال کې تقریبا 1600 شزه په هر سل زره میندو کې د زیږون په وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکولو، او دا شمیره په پرمختللو هیوادونو کې تقریبا 10 تر 15 پورې ده. نو په دې برخه کې بیا نو ملګرو ملتونو د اتو یعنی زریز ملینیم پرمختیایي اهدافونه را وړاندې کړل، او په د روغتیا نړیوال سازمان د پاملرنې ته یا د ملګرو ملتو د وړاندیز ته هرکلی وایو. او په نتیجه کې د افغانستان په ګډون په نورو هیوادونو کې هم د مور د مړینې کچه ته د پام وړ یعنی کمی پکې راغی، خو دا هم بیا هم له نورو هیوادونو سره پرتلې وړ نه ده. دا په 2013 میلادي کال کې دا کچه په افغانستان کې 400 ته راټیټه شوه، خو بیا په 2000 شلم کې سه دوه مده روغتیا نړیوال سازمان بیا بل شمیره نه کړې وه، احصایه اخیستې وه. په دې کې ویلي وو چې په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه بیا هم 640 په 10,000 کې ده. نو سه کله دوی دا د ماشومانو د زیږیدونو شمیرې ورکړې، نو په افغانستان کې په 15 میلیونه نفوس کې تقریبا 1.2 میلیون ماشومان زیږي هر کال. یعنی نو د دې مطلب دا دی چې 1 میلیون نه زیاتې ښځې زیږون پروسې نه تیریږي. نو دا شمیره راځي ان شپږ زره 200 ته، یا 6,500 میندې په کال کې میندې ځوان ته لاسه ورکوي. البته دا شمیرې د دولتي او خصوصي روغتونونو د راپورونو څخه لاسته راوړل شوي دي، کېدای سي اصلي شمیرې د دې نه نورې هم اوچتې وي. نو د دې تاسو بله پوښتنه دا وه چې د ولې په افغانستان کې د هغه د مندو د مړینه کچه لوړه ده؟
بله 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 ډاکټر صاحب، اوس پوښتنه هم دغه فیصدي څومره لوړه ښودل شوې ده؟
فیصدي خو د په 2000 میلادي کال کې چې کومه احصایه اخیستل شوې وه، په دې کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې په هر 1,000 مندو کې چې زیږون له پروسې نه تیریږي یا میندوار ښځې 640 خپل ځوان له لاسه ورکوي، چې دا په 1 میلیون کې راځي 620. نو دا ډیر لوی، یعنی تاسو مخکې اشاره وکړه چې تقریبا په هر 2 ساعته کې یو ښځه خپل ځوان له لاسه ورکوي، کېدای شي دا د دې نه هم لوړ وي، ځکه چې دا راپورونه یوازې له دولتي او خصوصي روغتونونو نه لاسته راغلی ده. داسې په کلیو بانډو کې چې چیرې هیڅ روغتیایي خدمات موجود نه دي، هلته څومره ښځې خپل ځوان له لاسه ورکوي، دا شمیرې موږ لاسرسی نه لرو. او دا ولې په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه لوړه ده؟ په دې کې تر ټولو مهمه دا ده چې د ښځینه ډاکترانو د قابلو او نورو روغتیایي کارکوونکو کمښت ده. تنا د کارکونکو کمښت نه ده، د تکړه او روزل شوي مسلکي یا فني کارکونکو کمښت ډېر زیات ده، او روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی ده. زموږ میندې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، او وسایل د دوی لپاره محدود دي، مالی مرستې ډېرې نیمګړې دي. یعنی په روغتیا کې یا مخصوصا د ښځو په برخه کې هغه روغتیایي پانګه ډیره محدوده ده، ډیره کمه ده. امنیتي خنډونه هم شته، سامانالات او اسانتیاوې ډیرې نیمګړې دي، او درمل ډیر د ټیټ کیفیت درمل مندو ته په لاسرسی لري ورته، او تشخیصي وسایل ډیر کم دي. د دوی ځینې ناروغتیاوې په وخت باندې تشخیص شي، او بیا او هغه چې د چا روغتیا له ګواښ سره مخامخ هغه په نښه شي. د تکړه او روزل شوي مسلکي کارکوونکو کمی ما یادونه وکړه، او د خدماتو د وړاندې کوونکو بې مسؤلیتي هم ده، او له احتساب ډډه کول دي. د دولتي او خصوصي سکتور په منځ کې هماهنګي هم نشته، یا تماس ډیر کم ده، او بل د خلکو یا د ولس په سیستم او چارواکو باندې بې باوري ده. دا ټول هغه لاملونه دي چې د ښځو یا د مندو مړینې کچه په افغانستان کې لوړه ده نسبت نورو د پرمختګ په حال کې هیوادونه یا وروسته پاتې هیوادونه.
مننه کوم. اوس هم پر زو د خبرونه په دې برخه کې را سره د نسای ولادي برخه متخصصه غلی ډاکټر سبیا سمین امین هم وصله شوې ده. غلی امین، له تاسو به پوښتنه چې په افغانستان کې عوامل څه دي چې الته میندې له هم د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي؟
تشکر خپل احترامات تاسو کډم له جنګ ته او تاسو ته او ما محترمه ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. د افغانستان مرمل متاسفانه په دې پر بحثي سره ډیر زیاتره په ولادت کې د ماینسي د دې خاص وجه دای چې اول خو موږ خپل دا وکړو چې موږ افغانستان یو پیخي یو غریب مملکت دی. په هغه کې موږ هغه او اسایشونه نه لرو چې یو مېرمن ته یا مور ته وس نور د نړۍ کې هغه ته آماده نه. دویم هم موږ څوګوري دویم زموږ اقتصادي ډیر زیات کمزوري زیاتره زموږ خلک ډیر په غربت کې ژوند سره وړي. دا هم وجه کېدای شي یو دریم ماحولیاتي تاثیرات دي چې د افغانستان کې تقریبا د 40 کال نه 50 کال نه جګ روان دي. نو دا وجه درې وای ماحولیاتي وجه دي چې د افغانستان په مېرمن باندې اغیزه کوي. د طبي لحاظ نه به دا موږ په دوه برخو کې به تقسیم کړو. یو برخه به دا چې کله چې مېرمن ولادت کوي او کله چې مور د ولادت نه پس د مشکلات سره تکي په افغانستان کې کتا سوري په ار دوه ساته کې یو مېرمن ژوند د لاسه ورکړي. تقریبا مختلفو پروژې په افغانستان کې کارونه کوي مختلف دي. ډاټا بیس چې ورته وي ورکړي لیکن هغه دی هوايي ډاټا بیس ورکړي لکه دی کوم خاص د سي د غنډې کې تا خاط نکلي. موږ ځاتره په افغانستان کې ډېر وسایل نه لري ډاټا بیس دي چې یا یونیسیار یا کوم یونی پی دي چې دا کلی دي دغه د افغانستان د مېرمن د ملي سره مطابقت نه کوي. د افغانستان مېرمنې تقریبا شپږ سواته دي په یو لکه مېرمنې کې د کال کې د مهندزي فتاسي وګوري په امریکا کې په یو کال کې تقریبا 19 مېرمنې په ولادت کې ملکه د مهندزي. نو دا د افغانستان د مېرمنو ډیره غټه بدبختی ده. د دې لپاره به زه خاص تاویم چې د افغانانو مېرمنې شې دي دلته هغه طبي وسایل نه دي نو ورته او تعلیم کمبود ډیر زیات دی ځکه چې زمونږ مېرمنې متاسفانه ډیر تعلیمات نه لري او هغه مهمو جزئیات نه چې کوم دیتا طبي سهولتونه باید فراهم هغه ته د اسایش نه او د سرس نه لري خصوصا په کلو او په لرو ځایونو کې او کوم چې خصوصي شفخانه دی هغه ډیر زیات پیسې د مېرمن اخلي هغه ته نشي ورتللی. دویم دا دی چې موږ طبي آلات نه لرو. موږ کوم خاص د دې لپاره د افغانستان حکومت وزارت ساتنه کوم د سیاسي دریز نه دی معلوم کړی چې باید دې ځای ته مېرمنې یعنی کار ورته ډیر زیات کم شوی د افغانانو مېرمنو ته د ولادت پوښتنه. او د افغانانو د مېرمنو غټ سبب چې دی په ولادت کې هغه به موږ ویو چې پوسټ پارټم هیمرج وي کله چې یو مور ولادت کې بې داغې نه پس ډیر زیات خونریزي پیدا کړي. او افغانستان کې متاسفانه زیاتره مېرمنې په کمبودي د وینې اخته چې هغه ته دغه د وینې ګروپ نه معلوم ورته هم. او دیم غټ مشکل دا چې زیاتره مېرمنې په کورونو کې ولادت کوي چې هغه کې زیاتره هغه ته التهاب چې ورته موږ انفیکشن کیږي. نو دا هم د مېرمنو د مړینې سبب ډیر زیات کیږي. او دریم خاص وجه دا چې هغه تلویزیونی معاینه ته دسترس نه لري. دا افغانان مېرمنې متاسفانه چې هغه ته معلوم شي چې ماشوم په کوم حالت کې. غټه وجه د افغانان د مېرمنو د مرګ سبب دا دی چې د دې کوم مړی کې واده کوي ځکه چې په دې اړه سوال کرنے کې دی واده کوي نو په هغه وخت کې جنې بلوغت ته نه رسیدا. ډیر زیات غټ عوامل دي چې مېرمنې په مرګ باندې باندې شي.
بله مې ډاکټر صاحب وړاندې تاسو په خپل خبرو کې ویلي چې کله چې ماشوم د دوی پیدا شي ولادت نو ورسته دوی لپاره خدمات په کچه باندې نیوي. څنګه ممکن کېدل شي کله چې دوی ماشوم پیدا شي د خیر او اختیار لپاره دا چې دوی روغتیا ولري ولادت ورسته کوم کارونه باید تر سره شي؟ هغه ک په کور کې دوی ورزیا په خپل پرختون کې وي دي کومه مرحله دي کومه لار چاره دي چې هغه کولی شي چې ولادت ورسته د غمور په خشکل باندې د دوی روغتیا برخه ته توجه شي او په هغه شکل باندې دوی لپاره کار وشي چې د وی مور لپاره اړتیا ده.
اول خو به موږ زیاتره که تاسو وګورئ اوس جانې په افغانستان کې ډېر ولادتونه په کورونو منځ په کور کې کېږي، نو د دغه وجوهات دا دي چې کله چې دایګانې یو ولادت ته مور ته ورځي باید کله چې ولاده شي باید هغه ځای پاکي، باید لاسونه پاکي، او دیم کله چې ماشوم وشي هغه ماشوم باید مور هغه امبلیکل کورډ چې ورته وي هغه باید ډېرې پاکې قیچي باندې پاکه شي، او خصوصا د دې لپاره د اول بس د کورنۍ دغه تدابیر هم به هغې نه پس د صحیح تدابیر ویم، نو هغه زیاتره خواښانې یا کوم دایګانې چې په کورونو کې کوشش دی وکړي چې هغه میرمن ته د آرام ورکړي، هغه نور ماشومانو ته دې ته صحیح غذا ورکړي، نو دغه زیاتره باید د خپل نظافت ډېر زیات خیال وساتي، او که کومه موش ډېر خونریزي کوي دې زیاتره افغانستان کې دا چې سولې خورز باید لمبل باید ونیشي، دا یو ډېره فرصده دغه باید چې څنګه ولادتو کې باید پاک خپل جسم وینځي او هم د ماشوم پاک وینځي او هم دغه دغه فعالیت د نظافت ډېر زیات خیال وساتي، او کوشش کوي چې موږ چې ټمپونز او پیډز او بیا هغه زیاتره خلک چې ټوټې استعمالوي هغه باید زر تر زره دی بدلې کې، ځکه چې دا غینه هم د مرګ سبب کېدای شي، اوس په طبي لحاظ چې راشو چې هغه مېرمنې چې کله شفخانه ته یا زی الترجو کوي نو زیاتره شفخانو کې دغه حالات چې دی د ماشوم یا د میرمن لپاره استعمال کوي دا سرلایز نه زیاتره دی ډسکشن نه شي، نو کوشش وکړي چې دا ولادت کې ما میرمن ته باید د صدمه ورنه کې چې دا غي یو کم زی زخمی شي، او هم کله چې دی د کور د شفخانه نه فارغ شي باید ته اډي او ډاکټر دا باید مور ته وایي چې باید تقریبا د سولي خرز بس یا شپږ هفته پس باید خپل چیک اپ ته راشي چې موږ سم نه وکړو، لیکن متاسفه افغانستان کې چې کوم شخصي شفخاني دي یا کوم شخصي کلینیکونه دي هغه بس بغیر ضروري معاینات ورکوي، او هم د نه د مور او نه د ماشوم د سات خیال ساتي.
بله مننه. په خبرونه کې را سره د خځو حقوقو فعال غل او جميله هم واصله ده، له دوی څخه بل کورنی اړخه بحث ولرو چې په کورونو کې د امیندوارو خځو وضعیت څنګه وي، د کورنی چلند رویت دوی سره په دغه نه میاشنې دوره کې څومره مهم کېدلی شي. اغلی عمل تاسو ته خره خلاص مکراته وی چې کورنی چلند امیندوارو خځو سره څومره مهم ده چې باید یو ښه چلند دوی سره وشي.
مننه کوم لمړی تاسو سلامونه قدر منو میلمنو ته اوریدونکو ته. کورنۍ چاپېریال چې راحت وي او برخوردونه سالم وي، زه فکر کوم چې د امیدوارې میرمنې دپاره بیخي زیات اړین دی، بیخي زیات ضرورت دی، ځکه چې دغه په ذهني لحاظ چې هغه کورنۍ کې تاوتریخوالی وي او برخوردونه ناسالم وي د ده په روح روان باندې، د ده په صحت باندې، د ده په ماشوم باندې فوق العاده منفي تاثیر کوي، او دغه ناوړه اغیزې بیا کله چې دغه ماشوم پیدا کیږي، یعنی روانشناسان وایي چې دغه برخوردونه بیا کله چې ماشوم پیدا کیږي د ذهني لحاظ هغه سالم نه وي، نو په کار چې د امیدوارې ښځې په وړاندې باید هغه برخوردونه، باید هغه چلند باید ډیر سالم وي، او متاسفانه زموږ په افغاني ټولنه کې دغه برخوردونه کله چې دوی ناوې راوړي هغه غلط ناوړه دودونه چې رواج دي هغه ټول انتقام، هغه ټول هغه زشت رویه، هغه ناوړه، هغه غلط، هغه انتقام، او هغه پیغور ورکول، او هغه چاري هغه نو لکه یو دښمن چې راولي فقط کوشش کوي چې تر کوم دې ته ماته ورکړي، دې سره غلط چلند وکړي او د دې ذهن نارام کړي. دغه د امیدواري دوره خو اوږده دوره ده او ډیر وخت نیسي، په دې وخت کې ډیر کم څه دي چې هغه فضا ورته د سیمو ساید وي چې دا په خپل کې خوشاله وي، ځکه دغه حالت چې ورته راځي دا خو یعنی غیر عادي ده، دا یو څوک چې حمل نیسي تر هغو چې ورو ورو هغه کیږي مور دپاره ډېر سخته ده، یو یو درون بار ده چې دای ځان سره حمل کوي تر هغو چې د زیږون وخت ورسیږي، یعنی په خپل هغه زایمان هغه زیګون چې دی هغه څومره سخت ده، دا په ذهني لحاظ په خپل ذهن کې اول کله چې دغه حالت نږدې کېږي څومره ډار لري دا به څنګه کېږي، یا زه به ژوندی پات کېږم که نه پات کېږم، دا حالت ورسره وي. او هغه بیا هغې سره هم چې کله په کور کې دا نارامتیا وي، او په افغاني ټولنه کې خو دغه اقتصادي چارې چې یعنی ډېر زیات مصیبتونه زیږولي دي او زیږي، او په د ټولو نه بیا په یو میرمنه چې هغه امیدواره ده، هغه حمل لري، هغه باندې دغه چارې ډېر زیات ناوړه فشار راوړي. او سره له دې چې یو فشار خو په نورمال حالت تبان چې فشار ور باندې راځي چې دا یو ماشوم لویږي او وزن ورسره زیاتیږي، او بل دا روحان چې ناوړه برخوردونه ورسره کیږي، د دې هغه حالت بالکل خرابوي، حتی شاید ماشوم له منځه لاړ شي چې دونه د خپل ځان باندې فشار راوستي، هغه په غلط رویه چې د دې په وړاندې کیږي. نو هیله من یم چې زیاتره خلک، زیاتره افغانان ډېر کوشش وکړي چې هغه حالتونه چې د دې باعث ګرځي چې یو امیدواره مور ناراحته کی او په ذهني لحاظ وځپي، دې نه باید ډډه وشي په کورنیو کې.
همدغه کړنه لا هم څومره دوام لري سره له دې چې نړۍ د پرمختګ پال کې ده، په نور نړۍ کې خدمات خورا ډېر ښه وړاندې کېږي، امیدوار میندیا د چلند په برخه کې، ولې زموږ ستاسو خلک لا هم څومره په همدغه دود کې پاتې شوي دي چې یو امیدوار ښځه درک کولی نه شي، یا هغه خدمات یا هغه زمینه چې ورته برابر شي په دغه دوره کې لا هم نشته ده؟
متاسفانه یو خو زمون اکثر خزی یو زیات زیاتره نالوست دی، او په خپل هم نه پویږي چې دغه فشارونه او دغه څومره دی ته ماشوم د پاره زیانور دی او څومره زر زیانمن کولی شي. بل پوهاوی کم دی په دغه هیواد کې، باید زیاتره د رسنیو د لارې دغه د روغتیا وزارت د خوانه هغه ماسات چې په دې برخه کې کار کوي، باید دغه پوهاوی باید لری پرتو سیمو ته ورسیږي، کلیو باندو ته، هلته چې په هغه سیمو کې اصلا اوس هم هغه غلط دودونه او رواجونه دي چې ښځې میرمنې جینکۍ د مکتبونو نه پاتې، او هغه نه پوهیږي چې په دې دوره کې څه وکړي، او روغتیایي خدمات لاسرسی هم د هغوی ډېر کم دی او ناممکنه ده. په ځینې حالاتو کې هغوی څنګه چې ډاکټر صاحبانو وویل چې زیاتره هغوی په کورونو کې زیږون صورت مومي، او په هغه صورت کې یو خو نظافت دی او بل نور، یعنی که یو میرمنه خطر ته مواجه، تاسو باور وکړئ چې دا تلفات ټول د دې وجه وي چې نه ډاکټر وي، نه امکانات وي، نه دوا وي، نه درمل وي، نه یو متخصص وي چې زر یې ورته بوزي. یعنی دا په خپله هم بلا ستونزې دي چې هغه افغان میرمنو ته مواجه دي، او دوی د زیږون په وخت کې ډېر زیات تلفات لري نسبت به هغه هیوادونو کې چې هلته خدمات شته، هلته هر لحظه تر زیږونه پورې د بعد د زیږونه پورې څومره عالي امکانات دي، او د ښځو تلف د له منځه وړلو خطر هم کم دی. مګر متاسفانه افغانستان کې باید مخنیوی وشي، ځکه دا د مخنیوي وړ دی که دلته د هغه خطرونه چې مور ورته مواجه ده، او د هغه نه باید مخنیوی وشي. امکانات شته که وغواړي او که پوه شي او دا کار دی وکړي، او متاسفانه دلته ستونزې ډېرې دي.
مننه، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو ته بیا هم درګرځم چې پر دې موضوع باندې وغږیږو. اغلی افغان چې په افغانستان کې د امیندوارۍ په دوره کې که صحیح خدمات مور ته وړاندې شي د بیا سمره د ماشوم پر ژوند باندې اغیز کوي او سالم ماشوم هغه نړۍ ته راوستلی شي، ټولنې ته سالم ماشوم وړاندې کولی شي. دا څومره اغیز لري که مور ښه تغذیه شي، که مور ته ښه زمینه برابر شي، هغه به یو سالم ماشوم دنیا ته راوړي؟
بله ډیره مننه. ستاسو خبره بالکل سمه ده که د مینډواری په وخت کې اصلا څلور مرحلې دي د مور په ژوند کې سه مرسته ډیره د مور روغتیا ته او هم د ماشوم روغتیا ته باندې اغیزه کوي یا مثبت اغیزه کولی شي. سه د مینډواری نه مخکې ده او بیا مینډواری په وخت کې ده او بیا زیږون په وخت کې او زیږون وروسته اونیو کې. نو مندواری په وخت کې نو څومره د مور روغتیا شوي هماغومره په ماشوم باندې مستقیم مثبت اغیز کوي. که دا روغتیا فزیکی روغتیا یي جسمانی او یا که دماغي لکه مخکې سه اغلی اوګی یادواري کړه دا ډیره مهمه ده. په د روغتیایي برخه کې چې زه وایم تر ټولو مهمه لکه مرکز ډاکټر صاحب یاسمین هم په دې برخه کې یادونه وکړه چې زموږ د ښځو یا د مندو د مړینې یو روغتیایي لامل د وینې له لاسه ورکول دی یا د وینې کموالی ده په وجود کې. نو دا باید د مندواری په دوران کې دا یا د خوراک له لارې یا د دواګانو له لارې او یا د هغه زرقي ورس په نسیده هغه هم ډیر زیات یعنی ګټور ثابتېږي. خو دا هغه په کورونو کې یا په دایانی او یا قبلی کې د ټول د خدمات دوی ته ونسی وړاندې کولای. خو د دوی خپل په هم مهمه ده او تر ټولو مهمه دا ده چې کم از کم یو ځلې یا دوه درې ځلې د مینډواری په دوران کې یو ډاکټر سره یو مینډواره ښځه باید تماس ولري. یعنی یو روغتیایي پاملرنې ته ضرورت ده، اړتیا ده، شدید اړتیا ده. موږ پوهیږو چې دا نه رسیږي، زموږ لاسرسی یې کم ده، خو بیا هم دا اړتیا سته. سی ځکه چې یوازې وینه نه ده لکه ډاکټر صاحب یاسمین د وینې لاسه ورکول او همدارنګه د انتاناتو یا د التهاباتو یا د انفیکشن ذکر وکړو چې دا ډېر لوی لاملونه دي د مندو د مړینې. په د دې سره سره نور لاملونه یې شته سی یعنی هغه روغتیایي لاملونه یې سی هغه د لوړ فشار ده یا د شکر ناروغي ده یا لوړ د زړه ناروغي ده دا ټوله. او دا به هلته معلومیږي چې دا یو ځلې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. او بل په دې کې د مور د کورنۍ د روغتیا د وزارت د روغتیایي کارکونکو د قابلو د ډاکټرانو د ټولو مسؤلیت ده سی په دې برخه کې مندو سره مرسته وکړي. نو دلته خندونه هم زیات دي اوس که مندې په کور کې ولا لکه زیګونی په کور کې او یا د دې مندواري وخت کې دوی هیڅ ډاکټر یا قابله نه ویني نو د هغوی د روغتیایي ستونزې به څوک په نخښه کوي. نو د دې لپاره که موږ یعنی شروع زل سوی ډاکټرانی نه لرو کم از کم خپل قابلی یا دایانی دومره وروزو سی اغا سی روخ دی مور روختیا تا گواخی یا خطر موجودی یا دی لور فشاری یا دی وینی کموالی یا دی انتانی یا انفیکشنی یا میکروبی ناروغی نو اغا پا خپل وقت بندی پنخه که او زر تر زر لدکتر نه مشوره وواری او یا مرسته وواری. نو په هغه حال کې به موږ کولای شو سي د مندو ته یعنی شم راستا یا ش خدمات وړاندې کو. خو لبد مرغه بیا هم وایو سي کموالی د روغتیایي کارکونکو کموالی د ډاکټر رانیولې بیا تر دایو تر قابلیو تر نرسانو تر لابراتوارو الټراساوند هر څه شي کمولای دی، او همدارنګه اقتصادي سي چيري لکه د کم عاید لرونکو خارونو کې یا کلو کې یا کورنیو کې د مندو د مړینې کچه لوړه ده، او دا مستقیم به ماشوم باندې اغیز لري. که د مور فشار لوړ وي نو هغه په ماشوم باندې داسې اغیزه کولی شي چې ماشوم یا داسې مندواری په وخت کې سمه وده نه کوي، او یا داسې د زیږون نه مخکې هغه ځوان له لاسه ورکوي، او یا فورا بعد له زیږون نه هغه ماشوم کېدای شي ځوان له لاسه ورکوي، او بیا که ځوندی هم پیدا شي ماشوم بیا کېدای شي وروسته روغتیایي ستونزې ولري. همدارنګه د شکر ناروغۍ کې په د مندواری په اولو درې میاستو کې او په دوهمو درې میاستو کې او بیا په اخیری درې میاستو کې مختلف اغیزې ستاسو د دې مرض په ماشوم باندې. نو که چیرې دا د دې شکر په خپل وخت باندې مندواری په وخت کې کنټرول نسی، اول تشخیص نسی، نو بیا هم تشخیص هلته امکان لري چې دا روغتیایي مرستو ته لاسرسی ولري، یا ډاکټر ته یا لابراتوار ته یا الټراساوند ته. نو امدا شکر کولای شي چې ماشوم یا په دوهمه لکه درې میاستې نه سي دي، لکه څلورمه میاست پنځمه شپږمه میاست کې ماشوم له لاسه ورکي یا خپل ځوان له لاسه ورکي، او بیا ماشوم ځوندی نه سي پیدا کېدو ورکي، او یا په اخري میاستو کې، او یا بعد له زیږون نه وروسته. او بل دا چې دا خو د مندواری په وخت کې د زیږون په وخت کې مخصوصا هر ښځه هر مور د کوچني د زیږون په وخت کې مسلکي پاملرنې او کوچني له زیږون وروسته هم مسلکي پاملرنې ته اړتیا او ضرورت لري. نو موږ په هر سطح سی او کولی سو، که په ابتدایی سطح کی، که په لیش پرمختللی سطح یا که دیر پرمختللی سطح، یعنی په هر سطح کی دی روغتیا چارواکو تا یا روغتیایی چارواکو تا یا وزارت دی روغتیا وزارت نه صلاحیتو ارگانونو نه دا موش بیا هم غشتنه که وسی پتی برخه کی باید توجه وکین. مثلا که دی وینه للاسه ورکولو نه یو مور زوند للاسه ورکی، نو دا دی کورنی نورو غلو تا نورو خپلوانو تا نورو هیوادوالو تا هر هیوادوال تا دا دیر آسانه کار دسی یو روختون تا ورسی یو خپل وینه توفه کی یا تست کی یا ماینه کی وګوري، او دا اغوی تا ورکی سی دا با یو مور ضرورت په وخت کی تاسو ورکی. دا به زه فکر کوم د مور د ورځې بهترینه تحفه یې نسبت دی ته چې تاسې خپل مور ته یو کارت واخلئ، یو ګل واخلئ، یا مبارک ورته وایسي. سي که تاسې د یو مور ژوند وژغورئ د زیږون په وخت کې، دا ډېر اسانه کار هم دی چې تاسې ورسئ وینه ورکئ، او دا وړیا کار دی، دا ډېر ارزښمن کار دی، او د مندو له مړینې نه خلاصي شته، لارې چارې شته، داسې دواګانې او داسې درمل شته چې هغوی ژوند وژغورل سي، خو دا لاسرسی ورته نشته. زموږ روغتیایي کارکوونکي ډېر کم دي، او د دوی په روزنه کې او د دوی په ښوونه کې بیا هم د چارواکو غوښتنه یا توجه به بیا هم دې خاطر اړو چې په دې برخه کې مرسته وکړي.
مننه اغلی امین. وړاندې تاسو هم ورته اشاره درلودله، ډاکټر صاحب افغان هم ورته اشاره درلودله، چې کمخونی په افغانستان کې ډېرې میرمنې د غستون سره لاس او ګریوان دي چې هغوی د ولادت په وخت کې وینې ته اړتیا پیدا کوي یا کمخونه کیږي. څه کول پکار دي چې دوی کافي وینه ولري یا د وینې له کمښت سره مخامخ نشي؟ پخوا به په افغانستان کې میرمنو ته خدمات وړاندې کېدل د ولادت په برخه کې، بیا دوی ته به بستي ورکول کېدل، دوی ته به لارښوونه کېدله که هلته د خونديزي د مخنیوي په برخه کې لارې چارې موجوده وي، دوی کولی شي چې هغه سي ادویجه د خوري چې وینه کافي وي. څه کول پکار دي؟ څنګه ممکن ده چې دوی د خسون څخه دی بوزي ځکه تل وړ فشار او د وینې کمښت دغه مسله خورا جدي ده؟
بلکل ډیره مننه ساسو د سوال. د افغانستان کې د بنیا ډیر زیاته کومن ډیر عامه کمپنی شي د آیرن ډیفیشنسی ده، ویتامین بی 12 او ویتامین بی 6 ډیفیشنسی ده. د دې زیاتره وجوهات دا دي چې هغه مېرمنې چې په افغانستان کې دي هغه د سي غذا نه خوري چې کله دی باردارې، زیاتره هغه په کار کې مصروفه او د اجتماعي ژوند سره خپل ژوند مخې ته وړي، ځکه چې موږ یو کلتوري او اجتماعي ژوند لرو په بانډو کې، لکه چې زیاتره د هغه واک همیشه د مشرانو سره لکه خواخانې او یا سخري، نو هغه کوم ارمن بیچاره کې چې باردار ای هغه ته هغه غذا نه رسیږي، ځکه چې هغه اخر کې هغه په کار مصروف یا کوم ډوډۍ شي پاتې شي، هغه کې هغه ضروری ضرورتونه چې د دې انسان د وینې کم بودی په پوره کې هغه ته نه فرهم. د دې اول مسله په افغانستان کې د شي زمنګ د مېرمنو یو دا خاص بدبختی د مګبورته یو چې هغه ته د خپل د ویني ګروپ نه معلوم، زیاتره هغه مېرمنې چې کله ګروپ د ویني نه معلوم او کله چې زیاتره خون رزي په ولادتو کې یا زیاته وینه د لاس اول کې او مخکې کم بودی به هغه کې هغه ویني پیدا کول ډیر سختي، او هم منګ هغه سایشونه او کم د موږ چې د بلډ بانک او هغه تل نشته افغانستان کې، ځکه چې په نور ترقی یافته ملکونو کې د وینو د لپاره خاص سیکشن چې یعنی کوم مریض راشي هغه ته زر وینه وخیږي یا کوم تکلیف ورته پیدا شي، لیکن متاسفانه افغانستان کې د ټولو نه زیات د وینې سبب کوم دي چې ما په افغانستان کې کار کړو هغه زیات آیرن ډیفیشنسی چې یعنی مېرمنې غذا سم نه خوري، او هم د هغه غټه ستونزې دا چې اقتصادي ستونزې دي، دا چې هغه د هغه ضرورتونه نشه یعنی فقر شي او تمنګ غریبي دي زیاته د افغانستان کې، نو دا وجوهات دي د دې لپاره موږ مخکې به لکه یونیسف یا مخکې به یونایټډ نیشن مېرمنو ته به فولیک اسید ورکول، نو متاسفانه به هغه ته مېرمنو دا ویل چې فولیک اسید ماشوم د لپاره ضرر لري، نو هغه فولیک اسید به نه خوړل. دا د دې ضروري ده چې التکم سي کارمندان یا سو کار کوي په افغانستان کې هغه باید مېرمن ته یو خاص پروګرام جوړ کړي چې د فولیک اسید باید اولنې درې میاشتې کې دی باید ضرور وخوري چې د خپل د وینې ام ماشوم ته وي د وینې کم مشکل نه هم مور ته. د ټول ضروري ده د دې راي اهل دا دي چې خپل چې هغه وزارت ساتامه یا نور کوم چې زمونږ محترم مولایان صاحبان چې دی په دې پد په مختلف جماعتونو کې باید دایلونه کې، لیکن متاسفانه د امارت اسلامي راتل سره ټول هغه کوم ضرورتونه چې مېرمن ته هغه اوس نشته هغه لپاره، ځکه چې هغه ټول طبي سہولتونه په هغه باندې بند دي. زه فکر کوم چې کله یو مېرمن هلته باردار شي باید د دې اولنې درې میاشتې کې باید ضرور د خپلې وینې معاینه وکړي، یو ځل که باید د خپلې وینې ګروپ مالکي عام د وینې معاینه وکړي، لیکن هغه ته افغانان موږ خو تاسو ته یو چې په افغانستان کې په پرېګنسي کې درې مرحلې، یو فرست ټرایمستر دی، یو سیکنډ ټرایمستر دی، یو ترډ ټرایمستر. په اولنې درې میاشتې کې ډېر ضروري ده چې یو مور باید لاړه شي د خپلې وینې معاینه وکړي چې آیا دا خو کم د وینې کم بوت لري یا کم نور ستونزې نه لري. نو زیاتره مېرمنې چې کوم بارداري او هغې د وینې کم بوت لري، نو زیاتره هغې په ډېر زیات ستړي کېږي، خوب ورته سم نه ورځي، هم ورته موږ چې افسردګي او ډپرشن ورته پیدا کېږي، نو دغه او ماحول م هغې ته صحیح، نو دغه وجه نه زیاتره چې کله دی په کله ولادت کې نو زیاتره په هغې باندې زړه حمله هم راشي، او متاسفانه خپله ماشوم د لاسه ورکړي او خپله مېرمن. او دغه خاص وجه چې په افغانستان کې د ډیزت مېرمنې ډېر ډوډۍګانې خوري، دا ور شیان ډیزت خوري، نو هغه کې د دې فشار ډېر جګ زی په اخرنۍ درې میاشتې کې، نو موږ چې ورته کلم شي او په کلم شي، او دا هم په ماشوم باندې ډېره بد اغېزه کوي او هم په مور باندې، ځکه چې په اخرنۍ میاشت کې چې فشار دی، او متاسفانه په افغانستان کې مېرمنې فشار خپل نه چک کوي، یعنی هغه دغه کوم هغه لپاره سیستم نشته دی، نو په اخر نه مېشته کې دی پر کریم شمانی او شیا کریم شمانی، نو فشار چې جګلار شي هم سیجر برازي هم ماشوم دلنس د دې خاص زبدا او یم د افغانانو مېرمنو سره د ستون زبدا رامیشه پوری مزمنګه د سیستم د بابات په افغانستان کې ډیر د جنگ زپل امر د منګه یو حکومت په دې معنی منګه نشو به هم کولای شي وسول ملامتیا په امارت اسلامي په جمهوریت معنی دا زمنګ خپل غټه ستونزه ده، منګه طبي وسایل نه لرو، زمنګه هغه ساي شنو چې په نور ملکتونو کې زمونږ مېرمن ته نشي خوراک زمونږ سم نه دی او هم د کورنۍ ستونزې ډېرې زیاتې ځکه چې کمې کورنۍ کې چې خواښې او سخر مشرانې هغې کمه ماشوم مېرمن بېچاره کوي چې په ډېر کم عمر کې واده کړی او هغې په دیالس کلن سره کې هغې ته هغه سهولتونه نه ورکوي که ډاکټر ته هم بوزي هم وایي پیسې نشته نو زیاتره دغه سببونه دي چې مېرمنې ډېر زیات په کمبود د وینې اخته وي په افغانستان کې.
بله یو بل مثلا چې دلته مطرح کېدلی شي هغه د کورنیو اقتصادي وضعیت د چې څنګه ممکن کېدلی شي چې له کور څخه دغه مرحله د شروع سي بيدین روغتونونو ته د مراجعه وکړي کې اقتصادي ستونزې حل شي هغه لی عمل په افغانستان کې به ممکن څومره د مرسته وکړي چې مور وشي کولی چې د ښه ماشوم د زیږول په برخه کې د خاروختي او لري د خپل د صحي اړخه د خوسیږي اقتصادي ستونزې څومره په افغانستان کې د کورنۍ ترمنځ دغه مسله کې راګیریدلی شي.
مننه کوم ډاکټر صیبان خو په تخصصي شکل یعنی کوم لارښوونې او کوم هغه څه چې دی ضرور دي یعنی دې ګټور معلومات ورکړه. همدا اوس ما ډېر استفاده وکړه او خبره دلته ده چې په افغانستان کې دا نیمه پیړۍ راځي دغه جنګونه د حالات د اقتصادي ناانوره برخه چې افغانستان کې جاری ده د کلونو په ترس کې دي خصوصا جنګ ډېر ناوړه اغېزې شیندلې دي او اقتصادي چاو چاو دی ایس د سی نورمال اغنلری ترنلری چې خلک وکول شي یو خه یو مناسب یو ساو بسیا ژوند ولري او خپل کورنۍ ژوند ته دی توجه کی د مخصوصا هغه میرمنې چې حامل نشي او په دې دوران کې د دې لپاره هغه مناسب غذا چې ضروري دی او اړینه ده هغه خو باید دی زیات ورته توجه کی. اما متاسفانه ټول په خپل غمونو کې اخته یا ټول خپل ځان ته فکر کوي دی او رقم ځانځاني حالات راغلي دي او خصوصا په دې وروستي وختونو کې اوس مهال چې دغه حالات جاری دی او حاکم دی دا ډېر بد حالات خصوصا په اقتصادي لحاظ نو دا هغه مېرمنو لپاره څوک خاص توجه ډېر کم فیصدي به وي که امکان یې ولري. اما په اکثریت په ټوله کې مېرمنې په دې برخه کې نه داسې خاص غذا ورته رسېږي چې هغه ډېر اړینه ده مور ته ماشوم ته باید فکر وکړي او هغه دپاره ویټامین او هغه دپاره مثلا پروټین او سم غذا ورسېږي چې ماشوم یې خرش وکړي خو خپله ضرورت لري د خپل صحت دپاره. اما دغه امکانات دې دپاره ډېر کم دی آتا په نشتی حساب دی په لری پرتو سیمو کې په ولایت کې یعنی ته باور وکړه چې اول هغه ښه غذا دوی نارینه و ته دوی هغه کې وړاندې کوي هغوی دپاره په نظر کې نیسي او بیا وروسته په آخر کې هغه پاتې شونی هغه مېرمنو دپاره نو دا څومره سخت حالات دی څومره دردونکی دی چې داسې او ماشوم او مور چې څونه ضرورت لري او ماشومانو لپاره په کورنۍ کې دوره چې نارینه او ته ځوانانو ته دوی لپاره اول فکر کوي چې هغه ښه امکانات باید هغوی لپاره وي او بیا وروسته چې ایس یعنی هغه کې هغه ضروري شیان چې باید یو امیدواره ښځه ترې استفاده وکړي هغوی لپاره دغه امکانات برابر نه وي. نو خصوصا دغه ډېر زیات اقتصادي لپاره چې دوی په ټیټه سطحه کې دي فقر او بېوزلي او بېچارهګي ډېر زیات وجود لري او اکثرا دغه میندې دغه مېرمنې چې وادونه کوي تاسو پوهېږئ چې کله چې د نوي کور ته راځي دوی هغه د دوه کورنیو هغه راکړه ورکړه او هغه څه چې د واده په جریان کې کېږي او هغه اختلافات چې وي یعنی ورو ورو هغه په دې کورنۍ کې دا بېچاره باندې چې څونه ظلم زور وي و دغه ژوره خفګان دې ته چې لاس ورکوي تاسو باور وکړئ چې دا په ماشوم باندې مسلسل دلته خو دا نه دی چې باید دوی وقفه راولي ماشوم کې یو دوا او ډاکټر ته لاسرسی ولري، امن سي شیر په شیر ماشوم راوړي او یو تم رسیدګي نشي کولی. نه هغه دپاره سم مناسب غذا شته او نه یو سالم تفریح دی لري نه یو ښه برخورد لري. یعنی تاسو باور وکړئ چې ډېر زر یو میرمنه خپل صحت له لاسه ورکوي، اته د زیږون په وخت کې ماشومان قطار پاتې او دا له منځه ځي. یعنی ډېر زیات داسې واقعات شوي دي په افغانستان کې. خو دغه دقیق احصایه‌ګیري او څېړنه اصلا وجود نه لري او ټول په اټکلیزه ډول هغه دی. که دا احصایه‌ګیري وشي لکه نور هیوادونو کې یو نفرم شاید چې د حساب نه پاتې نه وي، ځکه سیستم هلته داسې جوړ شوی دی. خو دلته داسې نه دی، دلته تلفات بیخي زیات دي، اما د ده هغه د حساب لا معلوم نه دی، ځکه غذایی خلک چې په یو محیط کې په یو ساحه کې هغوی ژوند کوي هغوی ته معلوم وي چې څونه مړینه زیاته ده، څونه خطر سره مواجه دي. د خطر د پاره ډاکټر سیوانو ډېر ښه وویل چې یعنی لارې چارې شته دي، خو چې دوی لاسرسی ولري، خو چې دوی ورسول شي او دغه خدمات موجود وي د حکومتونو د خوانه، دا خو باید رایګانې راشي، باید امکانات وي، باید ټول خلک څومره چې کولی شي باید خلکو ته پوهاوی ورسوي، هغوی باید آګاه وي چې دا ډېر خطرناک دی او د دوی لپاره باید اړین دی چې ډاکټر ته په دې دوره کې بار 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 مراجعه وشي. هغه باید خطر ته مواجه دي، د خطر نه مخنیوی وشي. اما خو دغه امکانات افغان میرمنو لپاره په نشت حساب دی، ایس اصلا وجود نه لري په نور دنیا کې تر آخري حده پورې. دغه مور چې حامل نیسي د هغه وخت نه په دغه اوږد مسلسل ډول څومره ډاکټر ته لاسرسی موجود دی، دوا او درمل، ښه غذا، تفریح، هر څه شته دي. نو متاسفانه 1% یې افغانستان کې نشته.
مننه اغلی ډاکټر سیب افغان، که څه موږ تاسو په روغتي برخه باندې خبرو کړو، خو مسله چې د افغانستان په لور پرتو سیمو کې لا هم په خپل ځای باندې پاتې شوې ده، هلته د صحي خدماتو نشتون مسله ده چې حتی په کلیو کې صحي کلینیکونه موجود نه دي، صحي بس هلته موجود نه دي، دغه فیصدي که ډېرېدلی شي له لور پرتو سیمو څخه څومره په دې کې ښکېل کېدلی، ځکه چې په افغانستان کې میرمنې لا هم په لور پرتو سیمو کې هغومره پوهاوی نه لري، هغوی نه پوهېږي چې د میندوارۍ په برخه کې څه کارونه باید سره کې کوم خواړه باید وخوري، دوی څنګه کولی شي خپل روغتیا ته توجه وکړي، یا ته تر دې چې خپل ماشومان په روغتون کې به دنیا ته راوړي. دغه مسالې دغه د کلینیکونو نشتون مسله بیا څومره نور د امیندوار ښځو لپاره د دوی دغه دوره سختولی شي. اغلی امین، که تاسو زما په پوښتنه اخیستې مهرباني وکوي. اوسې جانې،
موږ زیاتره زموږ مېرمنې چې هغه په کلیو او په دغرنې دغه کې اوسېږي، د هغه خاص ستونزې په تاسو زه ویم چې هغې په داسې وسایل نه لري. زه خو په کلیو بانډو کې چې خپله ډېر زیات غربت دی او هغې په غرونو کې اوسېږي، هغې دا د سرس نه لري چې هغه یو سرک اواري چې خپله مریض شفخانې ته ورسي. دویمه مسله دا ده چې هغې دومره پسنداز پیسې نه ساتلې، کله چې یو میرمن بارداره شي او هغې ته دا پیسې چې هغې په اقتصادي ستونزه باندې هغې د میرمن بل ځای ته بوسي. او د انتم په کلو باندو کې د ټول نغړ سبب د مرد ما د مین د پات زتره مېرمنې په ځکه چې تم غسې هي مرکزونه صحیح نه لرونه، نه ډاکټران لرونه، نرسانو زتره په خارو کې کار کوي. نو هغه مغه ته سوزه به مغه راځي چې مېرمن چې تل ولادت کوي، مغه د یګانی الته په کار خپل ولادت په کور کې کوي، د مېرمن د نظافت خیال نه ساتي. او د په کلو کې چې خاص وجه د الته د کوم د مېرمن د پر واکسینیشن چې موږ ورته شو په بارداري کې هغه واکسینو کې هغه ورته هم نشته دي، نه د هغه د دې نه هم نه خبر شي آیا موږ کوم ځکه ولادت کوي، ځکه چې دا د هغه خواخ او سخر ما د ځمې داری دا چې باید خپل انګوري کې الوري هغه باید درې مش کې هغه باید خپل کور او کلی کې نه باید درې مش په عمل بارداري کې دی باید خار ته بوزي. لیکن زمونږ اجتماعي ژوند په کلو کې په افغانستان کې خصوصا په غرنۍ علاقه کې زیاتره میرمنې په کور کې ولادت کوي او دغه هم سبب د مرګ کېږي. ځکه چې هغه په ولادت کې تلویزیونی معاینه نشته، نو زیاتره ماشومان موږ چې ته بریچ ویو یا افسټ لیبر ویو، ماشوم مختلف یا په خې مخ کې یا سر روسي، نو هغه هم سبب د مرګ. زیاتره دایغان هغه کوشش کوي چې دا ماشوم په نه د دسکشه چې ماشوم په زور د مور د وجود نه راوباسي، هم ماشوم مړ شي او هم مور په سپټیک شوک کې لار، ځکه چې هغه ډېر زیات درد پتی شي. او بل د دویم زیاتره د مړینې په څیر په غرنۍ علاقه کې مېرمنې ولادت کول کوي، هغه هغه موږ چې پوسټ پارټم هم لري، نو هغه کله زیاتره موږ چې ورته ملاوي یا پلاسنټا وو هغه دننه پاتې شي، نو هغه هم سبب د د د مېندو مرګ کیږي. نو دا په کور باندې کې زه فکر کوم د مېندو غټه ستونزه دا ده چې هغه سی مرکزونو ته هیڅ د سرس لري، هم د نرسانو کمبود دی، هم د قابلو کمبود دی، او هم هغه سی سی لوازمات چې د یو بادار مور د پاره هلته هیڅ نشته دی. او هغه خلک هم د دینه نه دي خبر چې آیا موږ شفانی ته زیاتره په غرنۍ علاقو کې نه تلویزیون نشته، نو داسې خاص رادیوګانې شته چې هغه خبر شي چې موږ ولادت له چرته شو. اوس متاسفانه دا د ریاستي باروري کې دا ذمہ داري ده چې په وزارتامه کې دې باید هغه بودیجې چې کوم راځي د تخصص معلومات اسلامي ته بودیجې د صحت لپاره ورکړل کی، چې هغه غرنۍ علاقو ته د کوشش وکړي چې مېرمنې یعنی ک مېرمن ته د یو کورسونه فراهم کړي چې دا کور او کلی کې هغه کار کول شي. نو هغه اوس فلاند افغانستان د طبي سیستم په ټاپ ولر دی، دا باید موږ حقیقت ومنو. دا ستونزې ډېرې زیاتې دي په افغانستان کې، او دا به ډېر کلونه وخت لري چې دا ستونزې حل شي.
مننه ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب. افغان یو مسله چې غواړم پرې وغږیږو، هغه دا چې ډېر شمېر میندې په افغانستان کې هغوی میاشتني شکل باندې معاینات ته نه ورځي، هغوی خپل چیک اپ نه کوي، نه پوهېږم چې د کومو ستونزو له کبله یا کوم فکر دوی سره پاتې شوی دی. فکر کوي دا ښه کار دی که نه، هغوی باید په روټین شکل باندې په میاشتني حالتونو کې یا په میاشتو دوی دوړ شي خپل چیک اپ دې باید وکړي؟
بله بالکل، دا ډیر یعنی دا ښه خبره ده چې که دوی لاسرسی ولري روغتیایي خدماتو ته، یا هلته کلینیکونه موجودي یا روغتون موجودي د چیک اپ لپاره. په دې سي دغه د مېندواري په وخت کې که دوی میاشت کې یو وري یا دوه وري یا یو دوه میاشتې وروسته چیک اپ لپاره ځي، نو د دوی هغه روغتیایي ستونزې په وخت سره تشخیص کیږي، په نښه کیږي، او بیا دغه د علاج یا د تداوي لپاره یا دغه ستونزې سمولو لپاره بیا ډاکټر یا روغتیایي کارکوونکی یا څوک چې قابلیت کدی بیا کار کولای شي. او بل دا ستاسو د د مخکنی پښتنې په برخه کې پاتې وایم، چې په هغه لري پاتو ځایونو کې چې روغتونونو ته منډې لاسرسی نه لري، او د هغوی پوهاوی دومره زیاته نه ده چې دوی د دې په اهمیت پوه سي چې مېندواري وخت کې چیک اپ پکار دی، یا روغتون ته تګ، یا قابله یا دایی یا د روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر ته تګ پکار دی، یا د هغوی کورنیو لپاره سي د هغوی پوهاوی زیات سي. نو په دې برخه کې د ټول ولس پوهاوی مهمه ده، د هغوی پوهاوی زیات سي په دې برخه کې، او هم د مسلکي کارکوونکو روزنه او ښوونه زیات سي. نو د دې خلکو ک ملي رسنیو ته لاسرسی لري، د دې لپاره موږ د دوی پوهاوی د دې مندو زیاتولو چې د دوی د کورنیو او یا ټولنیزو رسنیو له لارې، د جماعتونو او ښوونځیو له لارې کولای شو چې دوی ته دا پیغام ورسوو چې د مېندواري وخت کې دوی روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري، او د کله کله که ډېر هغه ډېر لرې پاتې ځایونه یې پاڼې ویشلی سو، او په د مندو یا د کورنیو هغه نارینه وګړي چې په کوم دفترونو کې کار کوي، د هغوی دفتر او کاري ځایونو ته دا پاڼې باید وویشل سي، او دوی ته دا پوهاوه وروښودل سي چې د مندو روغتون ته تګ یا روغتیایي یعنی چیک اپ د مندواری په وخت کې ډیر ضروری دی، او د دوی د ډیر هغه روغتیایي ستونزې په نښه کولی سي چې کوم مخنیوی کېدی سي، او د دوی د مړینې مخنیوی کېدی سي، د ماشوم د مړینې او روغتیا لپاره د ماشوم د مړینې مخنیوی هم کېدی سي، او د دواړو د روغتیا لپاره ګټور ثابتېدی سي.
ډیر زیاته مننه ژوندۍ اوسېب اغلی افغان چې دغه پښتنو ته تاسو زبر کې پورسته کې به ورشو دغلی عامل نظر براخلو چې په افغانستان کې تر ټولو مهمه مسله که صحیح اړخ ته موږ تاسو ورګرځي پر هغه باندې مباحثه کوو. پیل له کورنوي څخه کېږي، د کورنوي په تړاو باندې څه کول پکار دي، کورنۍ څنګه چلند باید وکړي خپل دغه هغه لونو سره، یا خپل انګین دي هر هغه څوک چې په دوی کور کې امیندوار وي هغه سره د دوی چلند تر ټولو ښه تمامېدلی شي کنه، لکه څنګه چې زموږ درنو میلمنو روغتي برخې تشریح کړ، دا هم پکې مهمه ده. تر ټولو مهم بحث پکې څه دی؟
تر ټولو مهم بحث دا دی چې امیدوار میرمن ته